احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروی د سفارت د شارژد افیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیره شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیره شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداق کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اورلګېدو یوه ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداق له درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس چارواکو له قوله ویلي چې د خنداق تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د درنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنې اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوټونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همداراز یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبرې وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکېچ د کمېدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه یې د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي که نه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه په ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوي دي.
آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
پدې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیز چیرو. احمد شیبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته، د ازادي رادیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلې. متاسفانه دغه جګړه سیمه باندې ډیر ناوړه اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه دغه ستراتیژیګانو له مخې یا دغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه هم وتلی چې مونږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که مونږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره چې دی وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر سه بپاشه، دا خو امغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شوار هم دا و چې مرګ په اسرائیل کنه، یعنی دا قصه لا سره لا پیل و په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیز تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیز تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ دواړه قوتونه تر کوم ځای پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپورې قماندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه. داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوو درې ورځو کې چې موږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دې دیتا پاسکین وای، پاسکری کې چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافل گیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، 1980 کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډېر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه یووړې. عین کار دوی په ایران کې وکړ. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته برا شو چې ایران په پښو درېدلې ده او کنه وړاندې په خبرونه کې د شهاب صاحب نظر کا وختم شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اخیزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور اغیز لري او د اوس لپاره دا اغیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل لیدلای شي، ځکه کله په اوږد مرحله کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي، بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوتی، هغه هم له اقتصادي لحاظه، هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه. ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه وو او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه، د یمن مشکل وو، او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل، دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویم مسله بیا د ټول سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړې دودي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو، د تیلو، د ګازو دا بیې بلوړېږي، بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي. ځینې نور توکي، حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول، دا به نور هم ګرانېږي. یو بل بد اغېز او غټ اغېز چې زه یوازې د افغانستان په کانټکس کې څېړم، هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي، هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي، دا میلیونونه دي د تعداد، دا به هر شي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي، او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار، او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اسانتیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو پایلی، او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داس پر باندې
بس پر راتلونکو کې به بس پیو کو. مننه، او بخښنه ستاسو خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې، دای وای زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووځو. دا سره ورو
تهران د وټلو په باره کې د اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده، چې دا افغانانو نقصان لري. افغانان بند پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلبا سه 15 بجې ما په سیمه ملګری څنګه والو مرتي ویلي چې رزم دفتر کفالت ته چې ونه شو، نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېر افغانان دلته بند پاتې دي، او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
شهاب صاحب، دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرته افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې مستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شیبر صاحب. په سیمه کې یو خدا ده چې د اکتوبر د ومه له بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیل وکړل، یا په اسرائیل چې دغه په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وي، دا ټولې ترغه وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وا، که حماس وا، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وي. یعنی په یو ډول دا سیمه لوړاندې له هغه ملیشو یو څه را کمزوري شوې ده. نو کچیرته دا جګړه دوام کوي، د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي، چې په دې کې دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دی وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي، او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکېل نه کړي، بلکې په پردیو کسانو وکړي.
نو حزب الله د دې نه یوه ډله وه چې هغه د بعد یوم له بریدون له وځه تل شو، اسرائیل مشر ورو او نور دویمه دریمه درجه مشران هم ختم شول. اوس هم لیکنه دا چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی، تر څو انسجام زیات کی، کدا په عراق کې دي، کدا په سوریه کې دي، کدا په لبنان کې دي، او یا هم که په یمن کې دي. یمن د حوثیانو مسله.
بله، مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکې بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې مؤثر او اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامي خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله، ځینې کتونکې چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبوو په دې نړیواله کچه باندې، ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطر چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داس فکر کوم چې بلاخره امریکا داخليږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو څه سلا نظامي څوکیه په سیمه کې د نوې تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودي عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باش ته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی، کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي دغه هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اډه دی، همدغسې ناتانس ګرڅي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس پهنان دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
اتم. البته یو سروي پرون خبره شوې و، د پیغه سروي کې دا ویل شوی چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوی دي چې د اسرائیل په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رويټرز شان سیو راپور دغه اوس خبر شوې ده، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست؟ له دې نظر سره
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه و چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي، یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزوری شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کېږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې و. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې،
دا هم دغې ته زمینه سازي وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه او بیا په لبنان کې د لیدلو کمزوري کول او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطه شي او تر هغې وروسته بیا دغه نظام چې په خپله هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولي، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک کې نشته. دوی به کمزوري شي او د اسرایلو لومړیو بریدونو هم ښکاري چې کله ایراني چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډېږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ورشاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شاه زوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی دا سنگیری چې ګواکي نظام لمن زتلون کوي او په بخنه او دوی باید یو بدیل لپاره لاره هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګی نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دادی چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به هم دا وي چې نظام کمزور کړي او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبرو سره سره په سلسله کې موافق یم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه ده، شروع یې د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځه ویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. په عربي هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا او لکه عراق او لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وې لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون او حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب وبخښئ، دلته دا سوال دی، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي، اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبرې دي. سیاسي اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښه وي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمي دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نږدې روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نه شي ترلاسه کولی.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا موس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او دغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران که داس یو نظام رامنځته شي چې التم د دې بنسټ دیموکراسي عدالت او استقلال باندې ولاړی کومه وګړي کوونه وړي یا دا زمون په هواد باندې خپل تاثیر لرلای شي حتی د سم کې دی شي دا فرضیه ده زه دا څه دوی چې دا کار مو شي دا څه فرضیه منګه پات داله پامه نو غورځو مثلا کې ایران هغه حالت ته لاړ شي چې د ایران رژیم سقوط کې نن د اسرائیل دفاع وزیر دا ویل چې منګه خامنه ای وژنو دا پات وژنو یعنی کدا غسی او حالت ته لاړ شي یقینا چې د دغه رژیم مشران بل خواته د تیښتې لار نه لري نه دوی ترکیه مني نه مثلا سوریه مني نه عراق مني لاټکنو
البته نتایج شوی راپورونه خبر شوی ول چې ایران زینی آیت الله غان بیا د دوی تنشتې خلق غوړي چې روسي ته لاړ شي البته تایید شوی نه دي دا خبرونه کې دیشته چې لاغه اٹکل او قیاس سره دا خبره کړې وي د سوریه چارواکي روسي ته لاړل مننه اتمر سپ اوس یو څو اړیدون کې را سره دي د دوی نظر به هم را واخلو ازاریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړه تاسو سره سره
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس
وعلیکم السلام شیبریم مهرباني وکړي
قربان ته خدای دې خوشاله ک تاسو د شیب دغه سروان صاحب اوازونه ډیر سره ورته د مرده سر سرګیا سلام خوشاله ک د دواړو اوازو سره مين لګم یو سلام تاسو ته مرده تبل
مننه مهرباني
قربان سم شهبر سم محترم دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلی دی نو دا زمرد د پارم په ډیر غټ ځان تمامي ری ځکه دغه کمی اټمی بټی چې محترم شهبر صاحب دوی چې دغه ولینو خامخا د زمرد افغانستان هم د ایران سره په بغل کې دی نو خامخا نقصان به مرتسیږي ابل شهبر سم محترم اسرائیل په لوی دغلا اسباني ځان ته جنجال جوړ کړي وګوري نه صاحب پر ایران باندې حمله وکړه زمرد په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک امریکا په بغل ته ولاړ ده خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی د دې غټ غټ مشرانو ولوي ستل مثال د غټ غټ اټمی صد دغه چې درلود لې دغه ولوي ستل غټ میدان ولوي ستل نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی ور باندې ایران په ګټه نه دی نو تر ټولو هوا دوه باندې دا ځغ دی چې پر اسرائیل باندې شهبر صاحب اشاره وړي چې دغه اټمی تاسو ته ونه ولې ځکه کړه دغه اټمی تاسو ته ولې نو ځان به یوازې افغانستان ته ټول نړۍ ته ورسېږي نو ډیر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځای کې دي چې موږ ډیر مثال خبرې وته په تشويش کې دغه اټمی بټی چې دی ولې دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي شهبر صاحب محترم
ډیر مننه مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکړه
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم سلامونه
وعلیکم
السلام کې لتا شو محترم اوریدون چې ملمانه و منی
وعلیکم السلام مهرباني شرخلې
کشمیر خان زرمالوال له خبر پښتون خاري په نامه البته اړي کنه ولید شهبر صاحب
شرخلې زرمالوال مهرباني
خیر دې نصیب صاحب په ډېرې بخښنې سره اتل صاحب ته زوایم چې شهبر صاحب او سروان صاحب غا نظر دومره ورته وایم چې شهبر صاحب او سروان صاحب چې دا دواړه ورونه دي نو بس نور برا سم خپل نظر
مهرباني
نو دا اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی دی مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره نو په کار خدا دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي بیا خاص کر عرب هوادونه چې دي نو دا باید ډیر زیات ملاتړ وکړي او ننګي وکړي او که چیرته ننګه ونه کړي نو وګوره په غزه کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی و دام ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ څنګه پټه خبره نه ده مجمع فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د ایران ملاتړ وکړي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال صاحب اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکړي
نو باید وی چې د کسدام اسلامي هواد دنو دا کوم ما فکر او نظر باندې ځل ته ډیر وخت پات شوی ما ډیر خپل څه نه دی وکړم انا مزه دومره درته وایم چې دغه هیواد چې کوم د ستا نوم واخېستم د تلې سر ته ګورې چې دا کوم داسې یو هغه نه داسې هیواد چې دی ریښتینی داسې د پهار وخت دی. دا درته وایم چې باید اسلامي هیوادونه ټول ملاتړ وکړي او بل میلمنونه یو پوښتنه لسره
مهرباني
پوښتنه مې دا د میلمنونه اتمر صاحب دغونه چې که چېرته خدای مکه د ایران اسلامي جمهوریت بین لاسي اول خو د خدای له بینه نه وړي نو که چېرته داسې وشي نو د دې نقصان به په اسلامي هیوادونو باندې څومره وي، بیا خاص کر عرب هیوادونه یا مثلا نور اسلامي هیوادونه شي
مننه
دې باندې به څومره ناوړه اثر وي. نو بس نور وخت راکولو نه ونړۍ مننه محترم شه
سلامت مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اصریب چپوک پروگرام دی، مهربانی وکړئ تاسو سره سره یاست. بله
سلامونه تاسو تخنیکي همکاران ته ټول خو دې دل کته وخت بخیر
سلامت اوسې مهربانی
مننه شیبر ته مبارک انا لبران موږ مداوي چې ایران او اسرائیل ترمنځ کوم کټ کیس دی په دې کې ټول د امریکا لاس ته امریکا د جنگ دی تر سولې دی امریکا هم نه غواړي چې دا جنگ خو غواړي چې دی پای ته ورسي خو تر دې وخت یا تر هغه وخت نه غواړي چې ایران ښه وځپي چې ایران دې ته مجبوره کې د دې خبره ومني نو امریکا دا جنگ د کډ د وسم د د اسرائیل ملاتړ او اسرائیل ملاتړ کې وسلي ورکي هر څه چې وس کې هغه اسرائیل چې کومه اړتیا ورته لري هغه ټول د امریکا ورسره د امریکا تیاری دي جد چې دې ټول د امریکا ورسره نو د امریکا د جنگ شروع کړي باید خپل د جنگ ودرې جنگ نه ښکار دي هم نه هم ګټه کې موږ وطن کې سرویس کال جنگ وته مو لاسته راوړو ته اوس ما دې وطن برباد دي ته اوس مې دې اباد شوی نو باید جنگ یوازې ایران ته نه مشتم ګټه کې نه وتم ګټه کې اوس دغه چې په افغانستان کې ټول خلک چې غوي شان ګاسي دي تیل ګران شوی دي هر څه ګران شوی دي نو باید دې لپاره زیات تر زیاته غونډه ونیول شي او د دې ستونزې حل پیدا کړي چې دا جنگ څنګه دریز باید زیات تر زیاته ودرېږي.
مننه کور ودان چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت اتمر څه کده دي دروي اوریدونکو په نظرونو او زنو پښتنې هم لرلې خپل نصر سره شریک. بله
بله لومړی خو دا و چې مثلا د یو ورور پښتنه دا وکړه دوی هغه اټومي تاسیسات په نښه کړي چې دې زیان به ډېر وسي، اول په خپل ایران کې بیا په ګاونډي هیوادونو باندې. یقینا دا د اندېښنې وړ دی ځکه د اوکراین او د روسیې په جګړه کې هم یو ځل همداسې وشو چې د ژپاروز یا په اتومي تاسیساتو باندې روسانو برید وکړ او هغه تقریبا هغه حتی ونه رسېده چې دغه اتومي شعاد اخیزنه خپور شي، لیکن دا د نړۍ د جدي او شدید انتقاد لاندې راغی او همدغسې دا هغه ستونزې دي لکه مثلا په چرنوبیل کې چې دا خبره وشوه په هغه وخت کې د هغه زیان او د هغه تاوان په هغه وخت کې چې جګړه نه وه د شوروي اتحاد وخت کې د دې تاوان او زیان ډېر سخت زیات و چې تر څو کاله مخکې پورې خلک د دې نه کړېدل. اوس یقینا چې باید نړۍ فشار په دې باندې راولي یا په دواړو خواو باندې چې دوی اټومي تاسیساتونه لرې پاتې شي، ځکه دا خو بیا نه کنټرولېدونکی دی، هېڅ امکان نه لري چې دغه تشعشعات که خپور شي دا نو بیا دوست دښمن هم نه پېژني، انسان و حیوان و نبات هم نه پېژني. دا یو ډېر جدي لوی خطر دی. بل د زرمردان صاحب خبره وه چې هغه ویلی چې په اسلامي هیوادونو باندې دا به څه تحصیل لري یا اسلامي هیوادونه په دغه برخه کې باید یو دریز ولري. ګرچې ترکیه سبا یو کنفرانس را غوښته، سبا ده یا بله ورځ دی دقیق پوه نه شوم چې په دغه برخه کې د اسلامي هیوادونو کنفرانس استانبول کې جوړیږي، خو زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه هم اکثریت داسې نه دي چې هغوی د ایران مستقیم پلوي وي. اول خو د ایران ګاونډي هیوادونه غربي هیوادونه چې دي دوی که په ظاهر هم د اسلامي مذهب په بنسټ باندې چې ایران یو اسلامي هیواد دی او عربي هیوادونه د هغه په شاوخوا کې اسلامي هیوادونه دي، لیکن په زړه کې دې ته خوشحاله دي چې د ایران دغه اوسنی رژیم تغییر شي. یعنی هغوی دا غواړي چې ایران د دومره طاقتور او قوي نه وي چې عربي هیوادونه دې وګواښي. نو هغوی په مجموع کې داسې همکاري ته چمتو نه دي چې د ایران مستقیم پلوي وکړي، یا مثلا سلاح ولیږي یا عسکر ولیږي یا مثلا هغوی ته پناهګاه ورکړي. دا ممکن نه ده، ځکه چې د امریکا نفوذ په سیمه کې ډېر زیات دی. نو بل خبره د بل چې هغه ویلی چې امریکا دغه جګړه جوړ کړی، یقینا که مونږ داسې وایو چې مونږ پوهېدو په دې باندې، نړۍ په دې باندې اوس هم په دې باندې پوهېږي چې قصه چېرته روانه دی، څه غواړي نړۍ، امریکا د دې نه څه غواړي. اوس وخت کې خو دغه کله چې په منځني ختیځ کې د ایران یواتي ډلې له منځه لاړلې، اوس هغه اخري پړاو دی. هغه پخوا د څو ځلې اسرائیلي مقاماتو دا خبره کړې وه، نتنیاهو هم، چې د اختاپوت سر په تهران کې دی. نو دوی هماغه اختاپوت کو ښتې لاسونه یې قطع کړي دي، اثر یې پاتې دی. نو زه داسې فکر کوم چې دغه مسله ډېر جدي ده، او تر څو پورې چې د ایران رژیم یا دا چې د ترامپ خبره چې باید پوره هغه زمونږ غوښتنې ته ځواب ورکړي، یا دا چې یو ډېر بد حالت سره به مخ.
بله، مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب څه فکر لري په د ایران په ورته وخت کې ځینې سیاسي هلې ځلې هم شروع کړې دي؟ په بروکسل کې ټاکل شوی دی چې د جمعې پر ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو سره وګوري. آیا فکر کوي چې ایران به له دې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي، او یا به ځینو غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟ کنه څه اټکل کوي؟
زه فکر کوم چې که سیاسي خبرې اترې نتیجه ورکړي، ایران به هغه څه چې پخوا یې نه منل تر یو بریده پورې ومني، ځکه دوی اوس پوهېږي چې که په دوی باندې بریدونه پراخیږي او پیرې زیاتېږي او نور هیوادونه دې ته ورګډیږي، نو بیا دوی پر وړاندې مقاومت نشي کولای. نو دا باید چې دوی د اټومي پروګرام په برخه کې ورکړي، دا به نسبت هغې بیې ته لږي چې دوی ټول نظام پکې وبایلي. نو ښایي دوی غاړه کېږدي، خو زه فکر کوم چې له لویدیځ طرف نه یا د اسرائیلو له لوري نه په ډیپلوماتیکو خبرو باندې ډېر زیات اتکا او باور نشته. کومې هڅې چې جرمني او د فرانسې او د برېټانیا بهرنیو چارو وزیرانو کړې یا په جنوبا کې د کومه ناسته کوي، دا به هماغه سمبولیک شکل د ډیپلوماتیکو هڅو ولري، یا د کړکېچ د پای ته رسولو ولري. عملاً د جګړې په ډګر کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره تر اوسه څه نه ښکاري، او داسې ښکاري چې هر ورځ دا جګړه نور هم پراخېږي. زه په دوه احتمالاتو کې فقط دغه د امریکا د مداخلې په اړه باندې یو شی چې سره پیپویو، هغه دا دی چې امریکان په دوه حالتونو کې کېدای شي د جګړې ته مخامخ ور ودانګي. اوله مسله دا ده چې هلته ملکی اهداف په اسرائیلو کې په نښه شي، او روغتون یې یوه بیلګه ده، او دا د اسرائیلو له کلونو راهیسې هڅه ده چې امریکان د ایران پر ضد په هغو هڅو کې چې دوی کوي مخامخ له ځان سره ملګري کړي. دویم، که چیرته پر ایران فشار زیاتېږي او دوی د هرمس تنګي د بندولو یا هم هلته د ترانسپورتي بیړیو چې تیل لیږدوي د بندولو یا له ګواښ سره د مخ کولو هڅه وکړي، نو دا به بیا یو عملي بهانه وي چې امریکا به عملاً کولی شي د خپل ځان او خپلو ګټو د دفاع لپاره پر ایران په برید کې مخامخ ډول باندې شامل شي. که بحث ډیزي ته ورسیږي، بیا نو د ډیپلوماتیکو خبرو اترو یو نتیجه ترې ترلاسه کول، دا به بیا زما په نظر یو تر اوسه ډېره زیاته ستونزمنه او حتی ناممکنه وي.
مننه شاب صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې د ایران او د اروپایي اساسو غونډه په جنوا کې ده. زه تیر وتم و ما وویل چې په بروکسل کې مننه. بل لور ته که د ایران دغه اوسني حالت ته راوګرځو چې تاسو دا وویل شاب صاحب چې ایران له ځان نه دفاع کول شي که یوازې له اسرائیل سره وي، تر اوسه پورې چې ورته ګورو ایران خو له ځان نه داسې دفاع نه ده کړې، ځکه چې د راپورونو له مخې د ایران فضا د اسرائیلي هوایي الوتکو په لاس کې ده او چې چیرته بمباری کوي هلته یې کول شي. صرف ایران توغندي البته په اسرائیل باندې ویشتلی دي.
زه فکر نه کوم که مې خبره غلطه نه یې تعبیر شوي. ما د ایران په وړتیا باندې د ځان د دفاع په برخه کې شک څرګند کړی. دوی د ځان دفاع نشي کولی په هغه شکل سي اړینه ده، او هغه څه چې اوس کوي دا یو عکس العمل دی. دوی هم باید حداقل د یو برید په مقابل کې یو څه وکړي، لیکن له ټکنالوژیکي لحاظه او له د وسلو په لحاظ، د ملاتړ په لحاظ، د امکاناتو او استخباراتي معلوماتو په لحاظ اسرائیل له ایران نه ډېر پیاوړي دي. او که یوازې هم یې سره نو ایران په دې جګړه کې ډېر بریالی نه ښکاري. نو ښه به دایي چې یو حل لار دې جګړې ته پیدا شي، لیکن د حل لارې لپاره اراده او د اړخونو تمایل مهم دی، نه دا چې نور خلک یې په اړه باندې پرېکړه وکړي. اوس د جګړې اړخونه دا تمایل او اراده نه لري، نو ښکاري چې ایران به
البته ایران ایران د تکرار په تیرو څو ورځو کې دا وایي چې د ځان د دفاع لپاره توغندي ولو.
ولې امریکا او اسرائیل او نور لویدیز هیوادونه فکر کوم چې په دې برخه کې ډېر تمایل لري.
همداسې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې په دې جنوا کې چې کومې خبرې ټاکل شوې دي چې د جمعې پر ورځ وشي، ایران که چېرته ځینې امتیازات کوم چې غرب ترې غواړي هغه غرب ته ورکړي، ممکنه ده؟
اول زه داسې فکر کوم چې دغه هم صرف د وخت اخیستل دي چې بیا هم ملامتي په ایران باندې واچوي، او تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم ایران دې ته نه چمتو کېږي. گرچه ایران داسې خبره کړې ده چې موږ غیر مستقیم مذاکراتو ته چمتو یو چې د امریکا سره وکړو. یعنی دغه پنځه ځلې دوی مستقیم مذاکرات درلودل، عراق چې به دوی سره کتل، اوس وایي چې مستقیم مذاکرات منتفي دي، موږ غیر مستقیم مذاکرات، یعنی د نورو هیوادونو طریقه. زه داسې فکر نه کوم که دغه بروکسل کې دوی کومې نتیجې ته ورسیږي. د بلې خوا نه خپله د ایران رژیم یو ایدیالوژیک رژیم دی چې دوی هم د د چا خبر د معنا له نظره هم د مضمون له نظره دغسې یو شي ته نه چمتو کېږي چې هغوی په نړیواله سطح خپل د فکر نه یا خپل د دریز نه
پوه. البته اتمر صاحب پخوا دوی چمتو شوي دي، مثلا کله چې له عراق سره جګړه وه د دوی مشر امام خمیني په هغه وخت کې وویل چې دغه صلح د زهرو یو جام دی خو زه یې څښمه، نو کېدای شي چې بیا ورته هڅه وکړي.
بله یقینا همدغه خبره، او اوس هم د ایران خلک همدا خبره کوي. دغه خامنه ای ته چې دغه د زهر جام وڅکه، خبره دلته ده چې دوی نه آماده کېږي چې دغه د زهر جام وڅکي که نه. زما باور داسې دی چې ځکه د دوی دا خبرې چې تاسې وګورئ په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، موقف کې، دوی قطعا شاتک نه کوي، او د هغه خبرې نه چې
البته په جګړه کې اتمر سبب وشي، په جګړه کې دوی یو ډول شاتک کړی دی، یعنی تکرار دا خبره کوي چې خبرو ته په یو ډول چمتو دي، او دا صرف د ځان د دفاع له خاطره ده که اوس اسرائیل حمله بنده کې توغندي په اسرائیلو باندې نه ولو.
ګورئ دا خبره خو دوی کوي که اسرائیل توغندي ویشتل یا جنګ بند کړي، موږ حاضر یو چې خبرو ته راشو بیرته. لیکن دی دوی اغا موقف چه ده دست ده چه دوی وی چه منگ ده ده یورانیم و ده غنی که دلو ده پروسی نه نتیری گو، او امریکا وی چه ده منگ تا غیر ممکن ده، منگ ده شای بیخی نغول. ایران بیا دا وی چه ده منگ تا سرکر خده منگ دی دیشی
ده. البته ده تر ده حملی مخ که ده خبره وی اوس دوی دا خبره تر اوسه پورې رسمان ډېر ټینګار یې نه دی پیکړې. په دې برخه کې شواب صاحب ستاسو نظر واخلم، فکر کوي چې ایران به د یورانیم له غني کېدو تیر شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې ایران پخوا درلودلې که اوس ورسره کوم بحث مطرح کېږي ښایي تر ډېرو تیر شي، ځکه هغه پښتو متل هم داسې دی چې د جګړې خبرې خوږې او ساعت یې تریخ دی. نو دوی اوس دغه تریخ ساعت تجربه کړ، دا هم انساني بیه لري، هم اقتصادي بیه لري او هم د نظام د سکوت بیه لري ایران ته. نو ښایي تر یا اټومي انرژي نړیوال سازمان ته په ډېره پراخ کچه اجازه ورکړي چې د دوی ټول هغه فعالیتونه چې د اټومي برخه کې کوي یا د یورانیم د غني کولو په برخه کې کوي هغه وڅاري. او د اسرایلو هغه ویره چې دا هغه دعوه چې دوی تر اوسه پورې تر 60% پورې یورانیم غني کړي او 90% هغه لیمټ دی یا هغه اندازه ده چې که تر دې کچه غني شي بیا د یو اټوم بم د جوړولو لپاره ترې کار اخیستی شي او هغوی ادعا کوي چې ګواکې ایران دې مرحلې ته نږدې شوی. که چېرته مذاکرات کېږي او که چېرته ډیپلوماټیکه حل لاره پیدا کېږي، زه فکر کوم چې ایران به چمتو شي چې د اټومي انرژۍ نړیوال سازمان ته
پراخ لاسرسی ورکړي. ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې نور وخت تیر شو، نو بیا به که ایران حاضر شي ګټه به یې
از ما خبره هم داده چې که اوس ایران ته دا فرصت په لاس ورشي او څوک ورسره مذاکره وکړي نو دوی به چمتو یي چې دا کار وکړي. او ما مخکې یادونه وکړه چې ښایي په لویدیځ اړخ کې دا تمایل کم یي چې اوس له دوی سره څوک مذاکرې ته حاضر شي، او که حاضرېږي هم هغه به یوازې لکه اتمر صاحب چې ویلې د وخت ضایع کول یي، او یا به هم د دغه جګړې تر پراخېدو پورې لا زیات انتظار یي، ځکه اسرائیل به هم بریدونه کوي او ایران به هم بریدونه کوي، او کله چې تلفات زیاتیږي همدومره د جنګي جنایتونو کچه لوړیږي، همدغومره د کرکې کچه لوړیږي، همدغومره بیرته د غچ اخیستنې کچه لوړیږي. نو په دې اساس باندې هر ورځ چې تیریږي د مذاکرې چانس نور هم راټیټیږي. خو که ایران ته فرصت په لاس ورشي، او یا د دوی هغه غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر د جګړې په دویمه ورځ وویل چې موږ چمتو یو په خبرې اترې وکړو، ولې اوس څوک ورسره کوي دا خبرې اترې او ولې ورسره وکړي په داسې حالت کې؟ د ټرمپ خبره دا وه چې موږ شپېته ورځې وخت ورکړی وو او په یو شپېتمه ورځ اسرائیلو دغه برید وکړ. د دې هم معنا دا ده چې دا یو ډېر همغږی برید وو چې حتی په ورځو او ساعتونو حسابل کېده. نو کله چې اراده د برید موجوده وه، نو بیا به د مقابل طرف کې د ایران فکر نه کوم چې د ډیپلوماسۍ لپاره کوم ځای پاتې یا د خبرو اترو لپاره دوی ته کومه بله زمینه په لاس کې ورکړي. نو اوس خو حالت داسې ښکاري چې لا به ترینګلی کېږي او ډیپلوماتیک ناستې به یوازې نمایشي او عملاً کېدای شي څه ترلاسه نشي. خو که ایران څه فرصت ومومي، ښایي غوښتنې نرم شي او راټیټ شي تر خپلو پخوانیو غوښتنو.
د ایران د نن ورځې خبرو ته چې ګورو په اژانسونو کې او د ایراني چارواکو په وینا، دوی ډېر ټینګار پرې باندې کوي چې امریکا د دې جګړې ته نه داخلې شي. اتمر صاحب، څنګه دا شکونه په زیاتېدو دي چې دوی بیا بیا دا وایي؟ دغه اوس هم د ایران په د یوه امنیتي غونډه کې دا خبره شوې ده چې که بل هیواد جګړې ته داخل شي بیا به موږ یوه بله ستراتیژي غوره کړو او د په سیمه کې به د هیچا په ګټه هم نه وي.
اول خو زما فکر داسې دی چې بالاخره امریکا د جګړې ته داخلي کی. د قراین نه داسې ښکاري چې امریکا د جګړې ته داخلي کی، ځکه لکه چې وویل شو امریکا دلته لوی نور اهداف لري. یوازې د ایران مسله هم نه دی، د ټول سیمې دپاره د امریکا برنامه دی. بل دا چې دغه برنامه هغه وخت عملي کیږي لکه چې دوی ډېر انرژي د ایران د نیابتي ډلو په ځپلو مصرف کړو، نو اوس نه غواړي چې دوی دغه فرصت د لاسه ورکړي. کوشش دوی دا کوي چې ایران کې تغییرات راولي، او زه په دې باندې یقین لرم دا ځکه چې ترامپ چې دا خبره وکړه چې اوس د مذاکراتو وخت ختم دی، سره د دې چې ویلې چې هغوی حاضر دي چې سپین ماڼۍ ته راشي. دغسې یو فرصت کې که دا خبره رښتیا وي چې ایران امریکایانو ته ویلي چې موږ حاضر سپین ماڼۍ ته راځو، د ترامپ خبره دا وه چې یعنې اوس وخت تیر دی، زه فرصت نه لرم چې تاسو سره زه خبرې وکړم. یعنې په مستقیمه توګه دا خبره د امریکا ولسمشر وکړه. اوس که ایران کې تغییرات هم را نه شي، آخوندي رژیم هغه د قدرت هغه مرحلې نه یا هغه سټیج نه پاتې کیږي، لیږي. په ایران کې خو نور نوزتونه د روشنفکرانو د مدني ټولنو د خلکو دا مونږ او تاسې د شهیدانو چې ډېر قوي دی. نو د ایران رژیم په دغه حالت کې چې اوس دی یا مخکې و د دغه حالت نه ښکته کېږي، ښکته غورځي. نو بیا هم کیدای شي ایران په بل پړاو کې په راتلونکي کې بیا هغه سې کارونه وکړي چې د رژیم د سقوط سبب وګرځي. په مجموع کې زه تاسو ویلی شم چې اول خو امریکا د جګړې ته راځي، نن دی که سبا دی نو معلوم شي. ترامپ دا خبره وکړه چې په راتلونکي هفته کې ډېر تغییرات به تاسې وکړي. زه داسې فکر کوم چې دغه تغییرات به یا په خپله ایران کې یا به د دوی داخلېدل جګړې ته او جګړه به خپل شدت ته ورځي، یعنی شدید کېږي به د امریکایي ځواکونو عملیات به په ایران کې، یا به دوی زه نه پوهېږم چې دوی به لښکر ولیږي یا دوی به یوازې په هوایي قواو تکیه وکړي د هوا نه دوی عملیات وکړي. په هر صورت یعنی وضع زما په باره ښه کېدو ته نه دی، بلکې
ورانېدو ته ده. مننه اتمر صاحب. شهاب صاحب، اسرائیل د اسرائیل استخبارات وایي چې تر اوسه پورې په دې جګړې کې د تیرو شاوخوا اوو ورځو په ترڅ کې دوی د ایران د پوځ دیرش هغه د سر مشان وژلي دي. په داسې شرایطو کې ځینې راپورونه دا وایي چې د جګړې د یوې ورځې مصارف د اسرائیل له لوري څه باندې $200 میلیونه دي. نو ایران خو یو داسې هیواد دی چې بندیزونو له کبله او د نورو ستونزو له امله اقتصاد هم ښه نه ده. یعنی که دا اوسنۍ جګړه د اسرائیل او د ایران ترمنځ او امریکا مداخله ونه کړي، داسې یوه هفته نور دوام وکړي، آیا له اقتصادي پلوه هم ممکنه ده ایران ته چې دې جګړې ته دوام ورکړي؟ او بل سوال په عین وخت کې د راپورونو له مخې ایران شاوخوا 2500 د اوږده واټن توغندي لري. البته ځین راپورونه وایي چې دوی کولی شي چې شاوخوا 500 توغندي د ورځې نوي هم جوړ کړي، چې په دې شرایطو کې د نویو جوړېدل هم بل سوال دی. نو بیا هم همدا سوال چې ایران به جګړې ته دوام ورکړي، مثلا فکر وکړي چې د دې میاشتې تر اخره، د جون تر اخره.
جناب شیبر صاحب، د جګړې بیا خو یو دلیل لوړواله دا دی چې دا هیوادونه یو له بل نه لري دي، هغه د تګ را تګ یا د راکټونو یا د مزایلو ورویشتل یا توغندیو توغول هم ډیر لګښت ضرورت لري او اړتیا یې ده. بل ایران له پخواله بندیزونو سره مخ هیواد دی، په کور دننه هم اقتصادي حالت دومره ښه نه دی د بندیزونو له امله، او فکر کوم که اقتصاد یو څه نورم ضعیفیږي یا مثلا تر میاشتې دا جګړه غځیږي، په خپله به په ایران کې هم ځینې ډلې، ځینې مدني ټولنې یا ځینې سیاسي خوځښتونه دا به غږ کوي چې دا جګړه باید پای ته ورسیږي. خو دا چې څنګه پای ته ورسیږي، د دې لپاره به هیڅوک په کور دننه حلار نه شي وړاندې کولای. نو په دوام کې زه فکر کوم چې ایران به ډیر تاب ونه لري. اسرائیل هم تاوان کوي، خو د اسرائیل خو بیا ملاتړي ډیر دي، امریکا ورسره ده، ټول ویدیز ورسره دی، د ایر ډروم هغه لپاره توغندي کم شول یا لږ و پکې، یا ذخایر کم و، امریکا ورته ورسول. امریکانو په څو ورځو کې ورته د نورو وسلو لیږلو ژمنه ورکړه. نو همدغه شی کله ایران سره کېږي نو څه به کېږي؟ تاسو د پوتین خبرې واورېدې، تر اوسه ایراني ملګرو ترې مرسته نه ده غوښتې. نو کمرسته وغواړي هم فکر نه کوم چې ایران ته د څوک ډیره زیاته مرسته ورکړي. هغه مرستندویان چې ایران په سیمه کې په حساب کولو، هغه اوس نشته. په سوریه کې بشار الاسد نشته چې د ایران لاس نیوي وکړي، یا په نورو هیوادونو کې د پخوا د معمر القذافي نشته. په لیبیا کې چې په هغه روحیه چې لکه اورېدونکي وویلې چې ښه د اسلامي هیوادونو که کومه ګډه همکاري چې د ایران ملاتړ وکړي. نو فکر کوم چې د ایران تاوان ډیر دی، خو د جګړې هدف هم دا دی چې دوی دومره وځپل شي له هر اړخه چې بیا ستونزې دومره ډیرې شي چې کلونه ونیسي بیا بیرته ایران دغه حالت ته چې هاته وسته پکې دې ته ورسیږي. او همدا اوس عملا د ایران په کور دننه د تیلو ټانکونو کې تیل نشته، په خوراکي توکو پلورنځیو کې توکي په کمیدو دي، د خلکو تګ راتګ محدود شوی، معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود دی، تلیفوني اړیکې کمې شوې، خلک ټول په تیښته دي، ویره خوره ده. کله چې په یو هیواد کې موږ خو بیا د داسې یو هیواد خلک یو چې څلوېښت کاله موږ په جګړه کې یو، دا د جګړې زور تر نورو هیوادونو موږ ته ښه معلومیږي. کله چې په دغسې حالت کې یو ملت قرار لري، دا بیا ډېر سخت ورځ ده. دوی بیا غواړي هسې یو حل لاره چې دوی سر خوندي کړي او له جګړې بچ شي، او بیا به خلک د خوندانو ډېر خبرو ته هم فکر کوم چې غوږ ونه نیسي. یو مهم ټکی چې ما مخکې غوښتل یادونه وکړم، هغه دا دی چې که امریکا جګړې ته داخلیږي، اوس یو پلس پوینټ یا مثبت ټکی چې افغانستان یې لري، هغه دا دی چې اوس موږ په افغانستان کې امریکایي اډې نه لرو. که دغه اډې وای نو ښایي اول احتمال دا و چې ایران هغه په نښه کړي، ځکه موږ بے دفاع هیواد وو او د امریکا اډې هم دوی ته نږدې وې. نو دغه یو شی شته چې افغانستان له دغه اړخه یو څه خوندي دی، خو که بیا چیرته په نورو هیوادونو کې دوی دا کار کوي، ښایي دغه هیوادونو خلک هم د ایران پر ضد باندې راپاڅي، هغوی د خپلو ملي ګټو په خلاف بولی. که ایران په عراق کې پر امریکایي اډه برید کوي، خو د یو ګاونډي په توګه لغوی سره مشکل پیدا کوي. ایران خو خپل عراق خپل ارضي تمامیت لري، خپلواکي بولی. دا چې امریکایي اډه دغه بیل باسته یالته، لیکن که دغه مرحله ته جنگ رسیږي، ایران تاوان کوي، اسرائیل هم له شک پرته تاوان کوي. ولې دا اوس تاسو انساني بیا پرتله کړئ، ایران دیرش مزایل وشړي، په هغې کې درې ولګي یا اوویشتې شنډېږي، یا حتی هغه هیوادونه چې له هغې ورتیریږي شنډوي. هغوی ټول د امریکا متحدین دي او د اسرائیلو ډول ته ناڅي. که هغه په اردن دی، اردن ایران ته عملا وویل چې ستاسو هغه توغندي او ډرون الوتکې چې زموږ له فضا تیریږي هغه به موږ نسکوري کړو، او عملا له اسرائیلو سره هغوی همکاري کوي. په دغسې حالات کې ستونزمنه ده چې ستا شاوخوا خپل ګاونډیان او خپل ټول خلک ستا پر ضد دي. بل ایران هم په سیمه کې داسې ګلان کړي چې ځان ته یې دوستان نه دي پرېښي. تاسو د افغانستان سره چلند وګورئ چې هغه تر ټولو ښه چلند یې له افغانستان سره دی. ایران موږ ته صحیح ده چې زموږ ګاونډی دی، زموږ سره د کډوالو په برخه کې مرسته کړې ده، ولې موږ ته هم په دې تېرو شلو کلونو کې ګلونه نه دي رالېږلي. دوی په افغانستان کې د نامنیو تر شا وو، دوی د اوبو په زیربناوو کې تخریب تر شا دي، دوی د لاس لرلو ادعا کېده، دوی د مخدره توکو د ښکېلتیا او د قاچاق په برخه کې وو، دوی په سیمه کې د شیعه امپراتورۍ لپاره نیابتي ډلې رامنځته کړې وې، دوی جنګ سالاران تقویه کول، دوی په افغانستان کې داسې ډلې جوړې کړې چې په ارګ کې به یې د ارګ په دروازه کې به یې د اخوندي رژیم بیرغونه پورته کول. یعنی دا کار ایران په هر هیواد کې کړی، په سوریه کې همدغه سي کار کړی، په عراق کې همدغه سي کار کړی، په نورو هیوادونو کې مثلا
د روسانو په جګړه کې سعودي عربستان، امارات او دا ټول سره یو ځای شول، خو دا ټول په حقیقت کې د ایران په ضد و جګړه ول، او ایران یو نیابتي ډله ورته په یمن کې جوړه کړې وه. یو تازه خبر دا ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دي چې د په فضا کې به د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي. اتمر صاحب، تاسو چې مخکې ویل چې ممکن امریکا هم په دې برخه کې په دې جګړه کې برخمن شي، په فضا کې البته په مختلفو ډولونو مرستې دي، کېدای شي چې الوتکو ته تیل ورسوي، کېدای شي چې نورې مرستې دې نه دي ویلې چې په بمباریو کې به هم برخه اخلي. که بیا هم له تاسو نه واورو اتمر صاحب.
بلې، تر اوسه پورې هم امریکا دا کار کوي، ځکه که تاسو فاصله د اسرائیل او د ایران ترمنځ وګورئ، دا 2000 کیلومتره دی. یعنی هغه الوتکې یا جت تیارې چې د اسرائیل نه راځي، بیا ایران کې بیا مثلا تر نورو ولایاتو پورې ځي او هلته بمباری کوي، دا یو لویه فاصله دی. او تر دې اوسه پورې هم امریکایي الوتکې دغه اسرائیلي تیارو ته تیل ورکوي. کیدای شي نور ټکنالوژي هم دوی ته برابر کړي، یا مثلا د رادار ټکنالوژي دی، یا مثلا معلومات دي د مخابرات په برخه کې، یا نور شیان دي. دا امکان د دې شته چې امریکا
خو بیا سوال بیا داده، که چېرته د امریکا مرستې له اسرائیل سره شروع شي، څه اټکل کوي چې د ایران حکومت به تر کله پورې ادامه ورکړي جګړې ته؟
ایران خدا تهدید کړی چې مونږ کله امریکا پوه شو چې اسرائیل سره مرسته کوي، یعنی مستقیم جګړې ته راداخلیږي، بیا مونږ د امریکایي ګټو پر ضد اقدام کوو. او کیدای شي لکه مخکې چې تبصره وشو د هرمز تنګی دوی بند کی لیکن دا د هرمز تنګی بندول هم خپله د ایران دپاره تاوان لري ځکه د دوی خپله تیر هم د همدې لارې نه ځي او دا تنګي د تیلو یو مسیر دی
او دې سره بیا ټول هیوادونه ورسره ممکن مخالفت وکړي ځکه چې د اروپا او آسیا او اکثرو هیوادونو ته لیدې لري
ټول نړۍ شل فیصد تیلو
مننه اتمر صاحب چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته شهاب صاحب له تاسو څخه منندویم د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې پروګرام کې ګډون را سره وکړ زحمت شي بر اجازه اخلم نور مو په خدای سپارم